السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر د سټوډیو ترازی له میلمنو سره د باسو سره واوري. خدا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ماشومانو د ملاتړ و چې صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل ته د سات په خبرونو کوو. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان وروړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مظاهره چانو سره په نښتو کې و کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي چې 15 پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوځولو په تورې سوابۍ کې سلویخت پېښور کې 140 او مردان کې 14 د پاکستان تحریک انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. په پاکستان کې نن د مظاهرو دریم ورځ ده. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شو چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د ښکېلتیا له کبله ونیول شو. خان پر ځان لګېدلي تورونه سیاسي بللې دي. بلورته د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ پورې لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړېدوړې او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستاني کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د می په 11 د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومترۍ کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو. او د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې ده. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. او د ازادي راډیو راپورونه خبرونه د ازادي راډیو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر انستاګرام او ټیلیګرام کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونه د خبری برخې لمړی موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ و چې صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانې ګولوین په یو بیان کې ویلي چې 715,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. په دې اړه پام وکړئ د محمد همایون هیواد راپورته.
د ستونزو وکیانم مخ پر زیاتېدو ده، خصوصا د هغه کورنیو دپاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې یوه لور یې په خوارځواکۍ اخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارځواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خواری نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نه ورکول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې میرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کېږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 415,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانې ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
سه کال به 415,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1,000,000 ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په محل د میندو د مړینې کچه کم کړي. او چې هم دا شان خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې د څنګه کولو بیا به ډیر لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو له بندیز ورسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
و موردل چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د شمیر په زیاتېدو او له مارک سره د دوی د مخکیدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو د افغان ماشومانو خوندیتوب څومره اغېزمن کړی؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار محمد خاطر پردیس د ماشومانو د برخې له فعالې ملیحې نوري نه کړې ده.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غوندې ده یا یو هشدار غوندې ده. خپله یونامته، یونیسف ته او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونیټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته، په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي او هغه بنیادي کارونه چې باید دي توسي هغه بنیادي کارونه نه کېږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خواخون
کینه دا او ډیر جدي وضعیت ده. اغلی نوري، تاسو خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لار باید ته خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترڅو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمينه به مساعد کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا کوم شي؟
دقیقاً دقیقا دغه د مونږه اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله، نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خلک د دغې مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په انده یو حل لاره ده، خو د ما په انده حل لاره هم نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وویل چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي او انټرنیشنل کمیونټي هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توضیح به دوی ته لکه مخکې
شانتي بنې. اغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کمامات چې نشر شوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال عملیه نوري و چې له ازادي راډیو سره یې د یونیسف د راپور د موندنو په تړاو خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشر اغلاست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. له دې سره غن شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونو چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دي. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان دواړي له موږ سره د ټلیفون لاله وصل شوی دي، او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول موږ سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید سته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله، سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکې هیله مې ومنه، ډېره خوشاله شوم چې د تاسو سره خبرې کوم او تاسو له ما کوم نظر اخلي. ډېر زیاته مننه کوم، الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستئ کامیاب او خوشحاله اوسئ.
بله آغلی زفرزی، ما ستاس څخه پوښتنه وکړه چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر دغه امر ثانی چې طالبانو ویلي دي چې ښوونځي به بیرته تر امر ثانی پورې تړلې وي او بیرته به پرانیستل سي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کله. آیا تاسو فکر کوئ چې اوس یو نیم کال وروسته دغه خبرې ته کوم امید شته، چې کومه هیله شته چې ښوونځي به بیرته پرانیستل سي د نجونو پر مخ؟
په لومړی قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلی وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هېڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هېڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه چې دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د نه پاتې شوي وو، نو هماغه هم تر ننه وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېیم ټولګیو د پاره چې هغې ته استفاده وشوه، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم داسې نه نوی نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیری لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډېر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شانتې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هېڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړی چې موږ یو څه لیدلی وي او موږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه آغلی زفرزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي، د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حده پورې دومره چې هماغومره به نه وي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپلو ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو د رسختیو د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې دپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره، مونږ دا هڅه وکړو کومې لوس چې خځې چې دي د دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي، ځکه چې زه په امدي کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده، نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
بله آغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده، نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پتمه و چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو باید چې یوه ورځ هم د چا درسونه ځنډ ونه خوري او پاتې نه شي، که یوه ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي، نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو، نو مونږ یو صدې د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدی ته ډیره زیاته زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده، هماغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې د هغو په غوښتنه باندې چې هغو د دې سره راحت او اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدی شي چې د دې سره خپل دا د کلي او د دې خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویلي چې په کلو کې خلک جنکۍ اسې مکتبونو ته نه پرېږدي، یا داسې یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته به زه نه ځمه چې پښتانه په خپل لوڼې سبق ته نه پرېږدي. حال دا چې پښتانه په خپله باندې غواړي چې که یوه ورځ هم زموږ لوڼو ته څوک درس ووایي، نو دا د زموږ دپاره او د زموږ د آینده دپاره ډېر ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپله باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وښوونځي دي په مختلف مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې ام دغه رقم مونږه اوس نور هم یو سفر مختک کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د ورتګ په ولایت کې الته هم خوختنه شوه د مونږ هر څه تیار کړی دی صرف ځن دومره دی چې دغه دی هفته کې به هغه خوندې هم پرانستل شي نو دې دومره ګټ کړی دی چې هغه جنکې چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلي وي څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو دغه یو خور یو شاکی وخور هغه جنکې بیرته هادي ژوند ته راغلي هغه لوستي ځوانان چې په کور ناستې شوی وي او هغه ویل چې موږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي هغه لاس به کار شوی هغه استادان شوی او هغه انجونې چې دغه یو یو امید یو دغه نه لرل نن هغه د دې په ځکه کړم باندې بوخت دي هغه رقم باندې موږ ازموینې تر خپل کتابونه هغه د یو ټولګي کتابونه مخ کې لاړي نو دا دومره فائدہ لري چې دا د امنیت لپاره ما څرګندم کړ په حوال کې ما نه غوښته مطلب البته د مشکلات ستونزې موجوده وي خو اوس وخت کې زه وایم چې دا زموږ د لپاره او د زموږ د ملت د پرمختګ لپاره د دې لپاره باید موږ دا شریک کړو او باید دا ښکارا کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو او څومره لوستي جنکې لاس په کار شوي
ډیر مننه اغلی بازوان زبرت تاسو ترازم اغلی نویده کاکړ تاسو څخه پښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندي نوري هغه افغانان چې د جنود د ذکر په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د غونجونو د لپاره کار کوي تاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د جنود په ذکر کې وقفه رامسته نسی
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډیر مهمه بحث باندې خبرې وکړو زه موافق یم بغوان صاحب سره اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم اگر چې مونږه آنلاین صنفونه جوړ کړی آنلاین مکتب مونږ جوړ کړی آنلاین کلاسونه مونږ جوړ کړی سافټویرونه مونږ جوړ کړی چې هر صنف ته مونږ ورکړی دي دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای شي چې درس وکړي اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري ځینې دي چې تلیفون نه لري ځینې دي چې نسی کولای یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس وایي او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده وخت معلوم ده رخصتی معلومه ده یو منظم سیستم ده مونږه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه د دوه شیانو فراهم کو او فراهم کړي مو در تر حد پورې اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا ذکر کچه چې عمره په مکتب کې پورته زی یا یو شای شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نو کوم چې دوی لاسته راوړي او یو موضوع بل هم چې تاسو د اوالې ملمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو تمره خوشبینه چې آیا مکتب زده تاسو یو خوش خبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړ کړی چې ډیر خطر هدا نو کله چې دا طرح ما خپل شخصا مطالعه کړه کدی انفرم په حساب د هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرح ویلی ډیر مناسبه طرح ده خو امیدوار یو چې مشران دغه طرح اومني که هر رقم انفرم ته وای یعنی زمونږ جونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري هغه قبلی اما شرط دا ده چې باید خوانزي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسی کولای د جونې خپل مکتب ته ادامه ورکي او خوشبینه دي یو چې هر څه عجل دا طرحه اپلای سی او خوشبختانه زموږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شای چې دو ویلی هغه عملی کوي منهج د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کومه عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم اسلامی ایجاب ما راحت کړی هغه چی شي چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي، نو امیدوار یو چې هر څه حاجل منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی میرمن دا ایله لرم دی امارات اسلامی نه چې هر څه حاجل مکتبونه پرانیسی، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کېږي، زمونږ خور پاتې کېږي، زمونږ ورندر پاتې کېږي، زمونږ اولاد پاتې کېږي، دا مونږ ته ډېره سخته تمامېږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته درواستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړي چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفورم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشي رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظر هم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د امر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم دو ویلي چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدوار یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو وارې وزارت ته مکتوب ورکړ یا پیشنهاد مو وکړ چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدوار یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفر زیستاس څخه په همدې تړاو پښتنه وکم، تاسو د اغلی کاکړ خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې د فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي، او آیا همدا ټکی به بیرته د دې لامل نه سي چې د ښوونځیو پرانستل کېدل بیرته په د یعنی د ځان سره مخامخ سي؟
دا د سیده چې دا کوم رسمي شوی تر اوسه نه دی او نه د سي رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي کنه. مونږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی
یعنی دی مکتبو مکاتیو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه یا نه کوم طرح راغل ده. شاید دا په کوم محکمو کې شوی وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو موږ ته پخپله د دې دغه نستند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دی یعنی د نن هدف پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه او دغه جنکۍ مثال ناکام شوې او مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغه کړل، مثال وقاعده شولو، دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي. مثال په تور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال په تور موږ ډیر درس وایو، یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو، هغه ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودریږي. هغه سره سره د درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي، همدغه نوټونه ورکول کیږي، کورنۍ دندې دا شیان دي ته غوښتل کیږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه موږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی. طرحه به وي، خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او تنه خبر هم نه یست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمينه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
واقعي کوم چې د تګ خبره وسه هم دې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډیره وړه خبره ده، خدای چې د یوې جلې سره به یو څوک راځي. مونږ د سلويخ کال په جنگ کې را تیر کړ، د یوې جلې پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مور یې د پکور کې. کته وای چې د دې سره نارینه راشي، نو هغه مور جوړه ده، هغه سره کم ده، ډیسیبل ده، معذور ده، پکور کې داسې څوک لري چې د دې سره خوندې پورې لاړ شي. هم سیا خو تاسو چې محرم دی، چې نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډېره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دو په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه. خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ، اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه خونځي ته ورسو، بیرته یې راورسو. دا خو ماته دا ناممکنه ښکاري، او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم. نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سر ته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې نجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سر ته ورسېږي. خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د نجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ را تګ او دا دومره دا ماته داسې ښکاره نه شوه.
بلې، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کې دا چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کې دا چې په راتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ سي. په دې اړه باندې څه فکر کوي؟
بالکل، بلری سیمو کې موږ په دومره وختونو کې موږ داسې کلی باندې شته دی چې په هغه کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغه ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي، هغه ته هغه 25 دقیقې فائدہ مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د وقفه که زیاته سي په درس کې، او د نجونو په تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالم وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده یو ټولنه د علم په پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې مونږ د خپلو مکتبونه فارغ کړي وي د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې مونږ نیولې هغه هغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري استادان هم ورته هغسې مشخص کړي دي هغسې ورته ټاکلي دي هغه خویندو تعلیمونه هم زمونږ په نیمه کې پاتې شو د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې ښوونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و زما خور زما په خبرې نه و پوه سوې. د دو طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زامن دي محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته په طرحه کې دا راغلي وه. داسې نه چې مارم هلته فکر کوم زما غږ پته واصل سوی و خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده چې تاریخ یې بیا ځای تاسو سره حتمن شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسې پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباری ودونه به ډېری د عمر نه کته نجونې به ودیږي او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه وبخې دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده که د تاسو په یاد یې کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي او که څوک کونډی دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري خوغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي نکاح وکړي یعنی اسلامي نکاح وکړي ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی پخپله ویلي وه اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زمونږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي وي باید واده نه سي د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لوڼې ورنه کړو یا د پیسو په خاطر یې باید مونږ قرباني نه کړو یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حد اقل مونږ کولی سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس وایي که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولی سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي مونږ نه تلیفون نه سي اخیستلی مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو مسلمان جامعه کې ژوند کوو مونږ مسلمان استادان لرو نو غوړي کولی سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلاً مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې دی شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف
پورې آنلاین تدریس کوي او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. اته مونږ کورو کې ورته دا زمينه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بیوزات کسان چې دي، غوته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې سواده موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو. مونږ کور خو نه سي تړلی، مکتب به زمونږ په مخ وتړي، پانتون به زمونږ په مخ وتړي، اما زمونږ کور نه سي تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو، باید همیشه مونږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکړو او خپل لورګانې وهڅوو چې تحصیل وکړي، نه دته چې مونږ واده کړو. حتماً حتماً زمونږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خوانده پاتې شي، او هیڅ هلک نشته چې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم. اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبره وکړه، هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوی وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و، که هر څه خو ما ټول دا دغه تر واخیستې او جلۍ ښوونځي ته ځینو یوازې به نه ځینو، ما ویل چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي. لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کی باسي، چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره یې ویلي دي چې وو د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلی نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلی مکتب ته ځینو، ورسره څنګ کې یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې مونږ تللي وو همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هېواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي، یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو ویشتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي، یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هېواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده، یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم، نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړۍ ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه، نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره، یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخکې دي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي، او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې په خپله باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد باید ازادي ولري، او فرد باید خپل اقتصاد ولري، او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي، یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هېواد مخکې نه دی تللی، نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده، او دا مخکېم چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان و، چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه، او امدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کېم که حقیقت سره ووایو چې څومره د څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته. څومره ستونزې ورته پیدا کېدی، بیا هم د دې ترڅنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو وسط دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو، همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي، او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو زه فکر کړم چې هغه زه وم د جینکو او د ښځو د جملې نه چې ما هغه سره خبرې وکړې، نو ما ته یې وویل همدغه باندې ما نه هلته پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کښېني یا جینکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و. نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو هم ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی، نو ما هغه داسې ده چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوې دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه، نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه. دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې باندې چې ښځې راوتلې دي، څه رقم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنې میوه خرڅوي، یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی، هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي، نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هېڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي. دا اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه، ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده، هغه فلج شوه، هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی.
مننه اغلی بازوان. اغلی ظفرزی تاسو ته اغلی بازوان خبري واوریدلې، دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دی، نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي. تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې، او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وي د جمهوریت د نظام پر مهال، او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست؟
ستونزې خو وخت در وخت ډېریږي که مخ نه مومي. زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پښتنه استادانې وي زمونږه، نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي، دا شل کلن خواري خستي کړې وه، ډېرې هڅې کړې وي، ډېرې ستونزې ګاللې وي، ډېر شاګردان یې روزلي وو. په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي. نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې، هغوی په کورو کې کېنولې، معنا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو. او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي، دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دوی زیاتره مثال اضافه بس دي، نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي، کله هلته لیږل کله دلته لیږل، بیا زیاتره په دې ماشاتو کې ډېر ځان چې دی په ماشاتو کې راغلی دی د استادانو، او شاګردانې کمښت منتلی دی. نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي.
او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه، ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوي؟
نه، تر اوسه خو داسې هېڅ هم نه دي شوي. هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو، او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی، نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو، چې دغه استادانی کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې، په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه یې ورپه غاړه وه، دغه استادان یې له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ورحل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي؟
نه دوی هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي. او بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانې وي. یعنی د دوی هر سړی رئیس دی، هر نفر یې معاون دی، هر نفر یې مدیر دی، هر نفر یې، یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپله ګیله او یا مثال د خپله خبره یو چا ته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی، خپل ځان ته معاون دی، خپل ځان ته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کېنول شي. یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان پوښتنه نشي کولی که ویکلي هم نفر یې مشخص نه دی چې ویکي له چا نه یې وکړي. دوی داسې یو خبره وي چې مثال که یو چا کې عادي غلطي وګوري، استاد دی که میز دی، لري مرستیا لري، مړی ژوندی لري، اوس کومه ورځ یو استاد لاړ نه شي یا پلان کې مشکل وي، دوی دغه دوی سم دس هغوی ته مثال په طور بس ور منفق کوي استادانی. نو دغسې یو حالاتو سره مخامخ دي د استادانو. بېرته یې تر اوسه هغه استادان یې چې اضافه به شوي دي او په کورو کې کېنولي دي، نو تر اوسه یې چا پوښتنه هم نه ده کړې. او استادې خبره درسته ده چې زیاتره خلک، ډېر زیات خلک چې وو همدغه د استاذۍ او د معلمۍ معاش ته ناست وو، ځکه چې د بعضې خلکو خاوندان نه وي، زیاتره داسې وو چې اولادونه یې واړه وي، مړونه سپینګیري شوي وي. نو زیاتره استادان یې همدغسې حالاتو کې وي، هم د دې معاش ته په تمه وي، او هغه هم دوی نه داسې یو سیستم به ورباندې وشو چې هېڅ د معنا بې مدرکه کار ورباندې وشو چې هېڅ لاره نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکوي یا مونږ ته داسې کوم نور ځایانو کې مونږ مقرره کړي، داسې هېڅ هم نشته. بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کېنې نو خلاص.
مننه اغلی ظفرزی. اغلی نویده کاکړ، د همدې خبرې په تړاو باندې، تاسو د افغانستان د ښوونکو د ملي اتحادیه مشره یاست. کله چې د ښوونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوئ، د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دی؟ د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دی؟ هغه غوښتنې چې تاسو یې ورڅخه لرئ، دوی څه ځواب درته ویلی دی؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني، اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو. زه خپله زما خپله استاده وه، یوه لورې درلوده، کونډه ده، نور زوی لري، نخوان لري، نورونه لري، هیڅوک نه لري. دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص وه، اوس په کور کې ناسته ده. هغه لور کره تللی، خو هغه لور د دې لور ده، سمه ده، اما هغه زوم سره ښه رویه نه کوي. بیچاره په ډېر بد حالت کې ده، په ډېر بد وضعیت کې ده. همدې رقم په سلاو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي، بې سرنوشت دي، دغه حالتونه وه. او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده، ټولې نه، اکثریت یې درته یادوم، چې د دو خپلو خپلوان باسواده دي، معلمین یا تبدیلی لرې مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کړي، بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکړي. او یا یې خو دغسې لکه فضای خور چې وویلې په دی باندې او په هغه باندې دوی د مقصد تنقیصیي یا برطرفه کوي، د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه، چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بنده. دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کې کړې دغه ده، او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي، مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو. هره ورځ مونږ ته مشکلات راځي، استادان مونږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي، حتی زمونږ دفتر مورلاکس زمونږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو. خو که د تلیفون له طریقه هم چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو، طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي. یعنی باور وکړي، یو بل استاد ده چې په خواندې په نظام کې کار کاوه، اوس یې خواندې په کور کې ناسته ده، د خپل هم تنقیص شوې ده، یعنی په کور کې ناسته ده، پنځه ماشومان هم لري. یعنی باور وکړي چې ما ته یې ویلي وای دغه د روزې سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي.
ترمله مدی و مکتب با. او باور وکړئ موږ هېڅ هم په واسه پوره نه دي نسو کولای. هېڅوک زموږ غږ نه اوري، هېڅوک زموږ آواز نه اوري، نه د استادانو اوري. موږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې و که اوس و که هر حکومت و چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت و یو استاد و. نو استاد ته باید درناوی وسي، اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي. او که دغه طرحه د دو تطبیق سي، په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید سطح د ماشو د استادانو کچه پورته سي. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړل سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ او تاسو ټولو آرزو ده. که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال یې د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه په منحل د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هیڅ کله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نه سم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نه سم ویلی. په دې خاطر موږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې موږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې موږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشې صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو موږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارت اسلامي نه دغه هیله کوم، منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې لور، منحیز د یوې افغانې چې راسته مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي. هغه اسلامي ایجاد چې تاسو وایي هغه موږ منو په سر سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر
ډېره مننه. بله آغلې بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دوه شون کومه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلات سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې موږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې موږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي، خو زه نو موزانه وخت په دې خاطر باندې
ځکه چې زما مشکلات زیات دي، نو هغه ته په امغه اساس باندې امغه رقم د نورو نه اضافه مونږه راغو وټاکل. همدا رقم باندې کومې خون کې چې وی چې لکه سره کوم مشکلات سره غوړو هغه ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بیکګراوند یې ستدي کوم، ټول بیکګراوند یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د امغه مشکل په اساس باندې او دا مرته ویو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کوم دغه هیڅ دا خپل ما شخصي لګښت دی او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی، نو امغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم، ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه ده کړې او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلی یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه، نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپل کومه تیلا لرم هغه هم ما راواخیسته، نو ما هغه محاسبه کړې چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخ کې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي دغه پورې ما کوم بل لغه ورته نه پیدا کړی سورس د پخپله باندې دا دی اوس په کورې مدن د نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار د هر څه لاړه، نو د دې سره به زه لکه څه رکم، نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره دا ټکیږي، خو اوس وخت چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي، نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی که مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغه پلار مریض مونږ د هغه پلار علاج وکړ، نو په دغه رقم باندې د سي سات مونږ هم هغه څه دی لکه نه دی کنه چې زه اوس دا ووایم چې وو دغه رقم باندې، نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې دي هغه چې څومره ما سره لکه چې زه هغه رقم د دوه سره هغه مشکلات ګورم، نو نور خو اقتصادي خو په افغانستان کې دې حل ته رسیدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ور سره ختم شي کومې وي چېلې سره کومې شاګرد سره هغه ته زه بیګی نه هغه استاد نه پوښتنه کوم په سبا باندې هغه د کتابچې وسنه لري چې یو زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډیره مننه آغلی بازوان. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.